عنده خبروته. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي چې نن به د خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوري. دا ناسته د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا په اړه جوړه شوې. په روزګان کې د اوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه په خاص روزګان کې پرون شوې ده. بل څوک نه دی ژوبل خو یوازې دوه کسان وژل شوي. نن د افغانستان په اته ویشتو ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو. تر پنجشنبې دوام کوي. تمه ده څه باندې 6.5 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمره دي په دې کمپاین کې واکسین شي. او د شپږیزې په کرکټ لیګ کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. کابل بازانو وکولی شول د یو لوبغاړي په اوټ کېدو د امو نهنګانو 125 منډې پوره کړي.
دو خبری دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کې کړی
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسیو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملی رادیو ټلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي ټلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کیږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغسې بندیزونو له ولکې راووځي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکي ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوئ تاسو او طالبانو ته یې پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیجنو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خپریږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اند باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلق نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا 10-20 میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زمون خبرې ونه منئ او زمون هغه دلایل چې مونږ لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شئ. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کې، یو هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي، هغه فشارونه نه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخوا امارات اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخت پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیري چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناست دي، د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي. اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان آزادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پاڼه د ملي ټلویزیون بند کړه او همې د باختر آژانس، ځکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پاڼه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لتاریخ استاذ میلمنو او ټول هوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ و او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل، هغه خاموشه کېږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپله دوی ته رسېږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کېږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کوي او هغه بالکل پیکا کړه او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نوو محدودیت سی هغه د اصولو مخالفت وی او یادې چاته د غیر اصولي کړنو لامل ده بد وضعیت سووی نه دي تر سره کړی. واځي هغه قوانين چې هغه په زیروفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وظیفي او د هغه د تعامل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې اسلامي امارات له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمی صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، د ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دوه پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه سي د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند او هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوړانې کړي. دوی یو نظام راغلی دا او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادي تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا د هغو اصولو چې دوی خپل وځ د خلاف ورزی ده. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخه توي چې هغه زموږ د هواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا دا د ټول ملتونو حق دی چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولر سره او په دې کې زموږ هوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادي شعارونه بدرګه کوي هغه د دې سره خپل هغه اصلي څیره څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وای چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ تجمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه د پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا زینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبریالان عملا توقیف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعت توقیف کړي و په زور د بخنې ټویټ پی کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یو خبریاله وهل ډبول سوی ده، په ظاهره دا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده. د سلګۍ په نوم یو خبریاله فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغه خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیچ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګنده او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په دکتاو یا د استخباراتي ماموریت ترلو دی، نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. هغه د نظام د اصولو د خلاف ورزي له امله له هیواد څخه وتلی او بیا به نور په هیواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه تاسو وویل، هغه یو شخصي پیښه، هغه خپل هغه کوم خبر لیاله چې هغه خپل ویډیو ثبت کړی ده او یو ویډیو کلیپ یې ثبت کړی چې دا یو سیاسي موضوع نه ده، یو خپل شخصي موضوع.
بل کریمی صاحب،
اسلامي امارات، بل لودین صاحب، زه
مهرباني
خپل خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په یواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه ده سوی، نه کوم ژورنالیست خپل دندې څخه منفک کړل سوی یا ګواښو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پرېښي دي، هغوی د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پرېږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پرېږدي. ځینې موارد کې موږ له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبیه لپاره، هغه له ژورنالیستیکو اصول او فراتر ورخوا په نورو پیټو کې له تعقیب زندل سوي دي، چې دا هم د یو نظام حق دي چې باید خپل هیواد.
بل ما هم تا ویل کریمی صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالان سره چې موږ خبرې کړې دا راپور هم موږ د اگست 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي، او وایي چې طالبان ورته ویلي چې دغه شکنجه خبري هم باید رسنۍ سره ونه کی، دوی غواخلي په زور ترې اقرار اخیستي. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلي دي؟
نه، لودین صاحب، یو څه باید واضح شي، هغه دا دي چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دین نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دار چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي وجبني تفرقو ته لمن ونه ولسی، او په عین زمان کې چا تحقیر و توهین ونه سي، اسلامي ارزښتونه پایمال نه سي، مقدسات او توهین ونه سي. دا موارد سي اسلامي امارت ال رسنوي څخه غواړي چې دا د یو مسلمان او شاه حقایق دي ملت هم د دې غوښتن کوي، ولی کوم موارد سي تاسو یاد کړل په دې برخه کې سي هغه دي په دې جرم سي ګویا هغه خبريال او ژورنالیست او هغه دي تعقیب سوی وي او توقيف سوی وي دي، دا سي موارد موږ نه لرو. ما ولیدات د عام کس په ډول یادی بل مجرم په توګه باندې که څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي، څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وکړه، هغه ویل چې دلته ګنج میر کسان د ژورنالیستانو په نوم فعالیت کوي، ولی اصلا ژورنالیستان نه دي، دا اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بدل کړی. ځینې کسان د سوی استفادې په وجه باندې کوي نور فعالیتونه مخې ته ګولې وي، طبیعي خبره ده قانون له خوا به تعقیب شوی وي، ولی د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي، او دغه اصول په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمی صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي رادیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره و؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوه آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال و، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابیبی یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامي افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامي ومني. لبل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نشي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستاني پریښي د ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هر څه چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث د یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوري لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوري لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوشي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرنس ولري د دولت پالیسي، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې
کریمی صاحب وویل چې د دوی دولت یا مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضې کارونه کوي، تعقیب کې تر پښتنو ګربېګنو لاندې راولي او حتی توقیف کې. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، پخوا د رسنیو کمیټه فعاله وه، اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا ارکیږي چې خبري اعلان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په ششدره کې خبري اعلان وایي چې شکنجه شوی دی؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی د اوسو منځ دی یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناشته دي ټولو هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو په خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړی وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دا ومني چې د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات او کلتور ته یو څه وایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ دی واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دی نیوکو ته چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د سیړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوست څه اړتیا پیښیږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوعی هم وي اما هغه خبریال دی یا اداره لري، ادارې سره ثبت دی؟
بله لودین صاحب، پنسيب د اسلامي امارات لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت چې زما معلومات دي او زه خپل په دینو کې دخیل ومه حضور می درلود په اوو میاشتو په ترڅ کې ل ډیر شو نه زیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د هغوی له نمایندګانو سره درلودلې دي په دې برخه کې له هغوی سره په د ښه تعامل له هغوی سره د کار په برخه کې د همکارۍ هغه ستونزې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري څخه وې په مختلفو مواردو کې ورسره مطرح شوي دي آن د کله چې اسلامي امارت ځواکونه کابل ښار ته ننوتل دغه په لند وخت یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنوي سره په تماس کې وي او دا ترمنځ کوم یا نه باوري وي یا ابهام موجود وي دغه طرف کول لپاره کارونه وسی. البته اسلامي امارات له لوري زخه د اطلاعات فرنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو وې دل رسنوي سره موږ ډیره غونډې تلودلې دي هم دا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنوي سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او رو یو تر خپل واسه پر رسیدګي ورته کوو په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی ولې د استخبارات او د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنوي مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي هغه خو بیا د غور قانون او حق جوړیږي چې باید
اما کریمي صاحب دغه خبري اعلان چې دی په همدې پلمو هم چې بولسوي توقيف سوي دي حتی تر دوه میاشتې پورې توقيف سوي او هلته کول سوي دي تاسو تاییدوي چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبري اعلان خو اکثر خبري کړې دي
بلې زه به لودین سبا باندې موضوع تم راځم متاسفانه ځینې مواردو کې مول یو شمیر صحنه سازوي سره مخامخ شوی یو په جلال آباد کې به تاسو په یوه ویډیوګان یې مراغله چې ژورنالیستانو یو کس واه حتی د وجلو یو د سیساو ترتیب د مجاهدینو له لوري ځخه بیا ورسره معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کې او داسې یو کار یې وکړ بلکه موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس وینم نه اخلم فلان خبريال وهل سوي ډبول سوي او ډیر سخت به تلند سره سوي والته په پلان ځای کې پروت ولې موږ څلته د واکونه لږلې دي هغه سیمه کې هغه خبريال هم تللې ده بیا خپل خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارات واکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کوم سیمه
بل
ځان حاضر کسي موږ هغه سیمه او تلنه وکړو ولې دا رقم پیښ موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وي
بل کریمي صاحب وی به دا قسم ممکن صحنه سازي هم وی اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقيف شوی اخره کې هم بي ګنا ثابت شوی او بیرته خپل خبريالي کارت ورګرځیدلې دی او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغه ورته ویل چې بي ګنا وي
بل او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیښ هم کیږي چې هغه یو څوک بګونا ثابتېږي او جرمي نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کیږي دا غوي قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوي سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي دا څنګه د څوک بری وي هغه په دې امارت له افراد او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو اسلامي حکم د ټول لپاره یو
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي دغه څه په خو پاړه کې چیرته دوی به ګناه څوک زوروي
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لور نه ده او کڅوک تخته کوي هغه پاړه کې دا تعقیب کیږي ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرسي تقریبا نسبر برابر دي ولې یو بل خبر چې لودین صاحب زبې اشاره وته کوم دا ډیره زیاته مهمه ده د بیان د ازادي لپاره دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوا نه سي او نسل باید گمراه نه سي شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون لري اسلامي امارات له لوري څخه کوم رسنوي ته یا چاته ویل سي هغه واځي د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي اتهامات بسته نه سي او بدون کوم بوله شواهد زخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي دا د جمعیت د سالمیت او د غوې د پرمختګ لپاره مهم دي او کله چې یو جمعیت یو ملت مدیریت کیږي په اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دي مرات موږ دغه پرانا کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول او نقص ده او د دوی د نظر
بل او کریم صاحب هم دا سی ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دنه ځینی محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنوي او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازې هم واقعیت لري او کنه داسې اوازې دي؟
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي. خو اسلامي امارات دغه تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید خپل کلمه کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې سره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه له موږ سره برخه واخلي چې دا فیسبوک او انستاګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه او اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لول کې راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانه شي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصولو خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دا دي او ویل کېږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا ووایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملی ته یا ملی یووالی ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښ شي د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملی یووالی او ملی منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پرګدی کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې د هغه د افغانستان ملی منافع تحلیل کوي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دغه شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت دا دی چې د افغانستان ملی منافع څه شي دي؟ آیا د افغانستان ملی منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملی منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام د پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولې باید تحدید شي؟ ولې باید توهین شي؟ ولې باید هغه الفاظ ورته استعمال شي کوم الفاظ چې د اسلامي ارزښتونو نه پر خلاف هم وي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان هم ډیر داسې صحنه سازیو سره مخامخ شوی چې هغه ځینې ژورنالستان یا ځینې په نوم نهاده ژورنالستان د ده لپاره چې په اروپا او آسیا او امریکا دې ملکونو کې ویزې واخلي د اسلامي نظام د بدنامولو لپاره یو رواني جګړه شروع کړي.
بله، اما چون امارات چې تاسو وایي نظام ده باید حداقل مسؤلیت ادا کړي، اما بل لوری چې خلک دي ممکن ډیر مسؤلیت ونه لري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. کور مودان د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. یو ځل بیا د بحث له میلمنو د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمي، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاطف مختار ډیره ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی و، خو هغه ګډون ونه کړ تر اخره شیبه پورې زموږه ټلیفوني اړیکې جواب نکړي. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.